امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم د امریکا غگ آشنا رادیو دویمه سهارنی خبرونه اوري اول د نړۍ د دې ساعت بشپړ خبرونه اوري
السلام علیکم درنونکو ز عاشق الله رحیم زویم د افغانستان د دفاع وزارت وای د فساد د دوسیو په تړاو د غوزارت څلور منسوبین په اعدام او سلګونه نور د حبس په مختلفو مودو محکوم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په رپورت کې ویلي دی چې د روان کال د حمل څخه د اقرب تر 15 پورې د دې وزارت د فساد اړوند 1404 نوي دوسیې چې پکې 2318 شکمن کسان شامل و څېړلې دي. جنرال دولت وزیر د دغه رپورت په اړه خبري اعلان ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د 955 دوسیو په تړاو 202 کسه ابتدایي پوځي محکمو ته معرفي شوې دي. 201 دوسیې د کافي اسنادو د نشټوالي له امله حفظ شوې دي او 201 دوسیې بیرته رد شوې دي. د آسیا فاونډیشن په وتازه سروې کې چې د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د شاوخوا لزور افغانانو سره شوې ده، اکثر افغانانو پکې ویلي دي چې هواد یې په سم لوري روان دی. په سروې کې د امنیت او اقتصاد په هکله اندېښنه هم ښودل شوې ده او ګڼ شمېر برخه اخیستونکو ویلي دي چې که وس یې ولري بل کوم هېواد ته بلاړ شي. د آسیا فاونډیشن دغه سروې د 2004 کال راهیسې کوي او تر اوسه پورې یې د شاوخوا 9400 تنونه پوښتنې کړې دي چې پکې ښځې، سړي او د افغانستان د هر قومیت پورې تعلق لرونکو خلکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ډی سي ته راغلی. اجرایی رئیس په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی عبدالله د امریکا د کانګرس د غړو سره د افغانستان د وضعیت او دا چې د ملي یووالي حکومت د کومو ستونزو سره مخ دی په دې هکله خبرې وکړي. اجرایی رئیس نن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې هم وینا وکړه. او دا هم نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي په عراق او ایران کې د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د سری صلیب نړیوالو کمیټې ته د روغتیایي خدمتونو وړاندیز کړی دی. تر اوسه نه ده معلومه چې ایران یا عراق به دغه غوښتنه منلې وي که نه، ځکه چې دواړه هیوادونه د اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دی چې د ایران د خلکو سره هیڅ شخړه نه لري او زیاته کړې ده چې شخړه یوازې د هغه په قبل د ایران د مستبد رژیم سره دی، ځکه چې هغه وایي ایران زموږ د تباهۍ خبرداری ورکوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي ډګر بمبار کړی دی چې د حوثي شیعه یغیانو په لاس کې دی. یمني چارواکو دغه خبر تایید کړی دی. خدا چې هوایي ډګر ته څومره زیان رسېدلی په دې هکله څوک یو څه او څوک بل څه وایي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هوایي ډګر ډیری برخې نه دي ورانې شوي، خو په صنعا کې د یمن چارواکو بیا ویلي دي چې د الوتکې د پرواز سیمه او هغه برج چې الوتکو ته معلومات ترې ورکول کېږي له منځه تللی. د لبنان مخکنی صدر اعظم سعد حریري ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د سعودي عربستان نه بیرته خپل هیواد ته ستون شي. حریری د همدې میاشتې په څلورمې نیټې یو دم د صدر اعظمۍ د بقام نه د استعفا اعلان وکړ. حریری د استعفا پر وخت په ایران او حزب الله سخت انتقادونه کړي ول او ویلي وو چې د همدې ویرې په خاطر استعفا ورکړې ده. خو د حزب الله یو شمیر جګپوړي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان هغه په زور استعفا کولو ته مجبور کړی او په هغه هیواد کې نظر بند دی. لس ورځې کېږي چې سعد حریری په سعودي عربستان کې دی. په زیمبابوی کې عسکرو دغه هیواد دولتي مطبوعاتو مرکز نیولی. داسې اوازې هم په مطبوعاتو کې خپرې شوې دي چې ښایي دغه کار د زیمبابوی د جمهور رئیس رابرت موګابي په خلاف کودتا وي. موګابي تقریبا 93 کاله عمر لري. عسکرو د دولتي مطبوعاتو کارکونکو ته ویلي دي چې د هغوی د امنیت د ساتلو لپاره ورغلي دي، خو ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې پولیسو د ځینو مامورینو سره زور زیاتی هم کړی دی. په پایتخت حراره کې د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. د پایتخت په لارو کوڅو کې ګڼ شمېر عسکر او امنیتي ځواکونه هم لیدل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې شمالي کوریا په دې غندلې ده چې د هیواد امکانات د دې پر ځای چې په خپل ولس مصرف کړي د اتمي وسلو د جوړولو په پروګرام مصرف کوي. ترنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د پاکستان د پاوز یو لوړ رتبه قمندان خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې هغو هیوادونو ته ستراتیژیکي او عملیاتي رول ورکول به په هغه هیواد کې دوامداره بې ثباتي نوره هم پیچلې کړي چې ګډ سرحدونه ورسره نه لري. د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د راپور غټې کې سید سلیمان شال لولي.
دغه خبره د پاکستان د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال زبیر محمود حیات د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپله وینا کې وکړه. د جنرال محمود حیات ښکاره اشاره په غیر مستقیمه توګه د آسیا لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ ته وه چې پکې د پاکستان غټ حریف او سیال یعنی هند ته په افغانستان کې د پراخه رول لوبولو غوښتنه شوې. د پاکستان د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس ویل افغانستان کې دوامداره بې ثباتي او ناقراری د مختلفو فکټورونو او عواملو له امله رامنځته شوې. زما د دې بیان مقصد هرگز په چا باندې اعتراض کول نه، بلکې ښکاره واقعیت ته اشاره کول دي. په دغه فکټورونو کې د حکومتي قواو ځوابي تشدد، کمزورې مرکزی حکومت، په ژوره کچه قومي نفاق، جنگ سالاري، مخدره مواد او دروغ جوړې د پروسې ناکامېدل شامل دي. جنرال زبیر محمود بیا خپل مخکنی خبره تکرار کړه او د افغانستان روانو حالت ته په اشاره وویل.
انستابیلټی ان افغانستان از لایکلی ټو بی فردر کمپاونډډ by giving unprecedented
احتمال لري چې په افغانستان کې موجوده دوامدار بې ثباتي هغه هوادون ته په بې ساري او فوق العاده توګه د ستراتیژیکي او عملیاتي فرصت د ورکول لامل لا پسې خراب شي چې ګډ جغرافیوي سرحدونه ورسره نه لري. جنرال محمود حیات زیاته کړه چې پاکستان تل د افغانستان سره دوستي غواړي.
The traditional roots and ethnic, religious, historical and cultural bondages
la afghanistan sara zaman shariki qaumi mazhabi aw kulturi rikhi ghar tarikh aw mushtarak kultur la malaba da pakistan la para tal da afghanistan sara dosti markazi ahmiyat wulari aw da afghanistan da shkhali da khatmawul la para mung da yu adilana munsifana aw basubat hal ughtana kaw خو د افغانستان چارواکي په خپل وار د پاکستان حکومت او په ځانګړي توګه دغه هیواد پوځي او امنیتي ارګانونه پر دې شاته د ولس ترمنځ په نفاق اچولو او د بې ثباتۍ پر راوستلو او د حقانی د شبکې په شمول په پټه توګه د طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
افغانستان د حقوق پوهانو اتحادیه وایي چې د جمهور رئیس تقنینی فرمانونه د افغانستان د اساسي قانون خلاف دي. مونږ په دې ارتباط د دغه اتحادیه د معاون عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې. سبحان مصباح، څومره تقنینی فرمانونه تر اوسه پورې صادر شوي دي او څومره د اساسي قانون خلاف دي؟
ملي وحدت په نامه باندې یو د قانون نه اخوا را حکومت چې رامنځته شو په ټوله کې ډیر زیات زیان چې وارد کړی ده د قانون حاکمیت ته او د قانون گزارۍ پروسې ته ستونزه را پیدا کړې ده. چې له دې نه یوه عمده ستونزه دا ده چې ولسمشر هغه تقنینی پروسه د منګه چې په حقیقت کې مقننه قوه د قانون د تصویب، تعدیل یا د لغوی یا د هر شي لپاره د اساسي قانون د یو اتیایمې مادې پر بنسټ رامنځته شوې ده، د دې په چارو کې مداخله کړې ده. موږ ته کرش میر د دې قوانینو چې څومره قوانین د فرامینو په ترڅ کې ولسمشر توشیح کړي دي او هغه اوس نافذ دي معلومات نشته. خو موږ یو معلومات لاسته راوړي چې د سنبلې په 14مه نیټه باندې 14 تقنینی فرامین د ولسمشر لخوا نه توشیح شوي دي. دوه ورځې مخکې له دې چې ملي شورا د خپل کار ته شروع وکړي، د اساسي قانون د نه اویایمې مادې پر بنسټ باندې حکومت کولی شي چې تقنینی فرمان د ضروري او عاجله مواردو کې او په څنګ کې په استثنا د بودیجوي او مالی امورو کې کولی شي چې تقنینی فرمان صادر کړي. البته دا فرمان د یوې میاشتې په دننه کې ولسی جرګې ته د رد یا د تایید لپاره لیږل کیږي. متاسفانه چې دا استثنا په یو اصل تبدیل شوی ده.
مس با سپتا سی ویل چې سوارلس قانوني فرامین په دې سوارلس فرامینو کې کم یوې د سه یو فرمان دی چې رښتیا هم ډیر زیات ضرر ته رسیدلی دی.
یو مثال تاسو ته وایم، هغه یو سل او اته پندوسم گنه فرمان ده چه ده نظامی افسران و ده ذاتی امور و پوری ده پوری مربوط فرمان ده
خواه.
پا ده فرمان که هغه تا چه نقص چه بیدی یو خدا ده چه اغا کم عمر ده تقاوت چه بخواه عمری را کم کلی ده نه پندوس کاله مثلا عمر ور کلی ده فرمان ده جنرال لپاره
یعنی مانا پا نه پندوس کاله نهی که بیا تقاوت بایدو که
تقاوت کوي تون زداده چې اساسي قانون په تلوښته ماده کې کار دی وګړي دی او اساسي حق په هیڅ باندې پیژندل شوی ده او دغه حق نه محرومېدل دی په اساسي قانون یا اصل تلوښته ماده کې بحث راغلی چې تعدیل هغه تعدیل چې دی وګړو حقوق بهبود نه را پیدا کوي هغه تعدیل باید حتی ونشي او تر څنګ د اساسي قانون د 22 ماده چې د تبعیض مسله مطرح کی دا موضوع پکې شوی یعنی دغه دوه درې ماده د اساسي قانون خصوصا 23 ماده چې د کار حق ده او 22 ماده چې د تبعیض موضوع را مطرح شوی ده دا په دې کې نقص شوی دی دغه یو هغه تاسو دا تر څنګ د فرمان کې د سلیکل شي ویدي چې د کابینې له خوا نه د تصویب شي منګه یو حقوقي قاموس لرو قاموس کې د منګه د کابینې موضوع په اساسي قانون کې اصلا مطرح نه ده یوازې حکومت ده چې په یو اویای ماده کې تعریف شوی ده او په دې کې حکومت ویلي چې متشکل الوزراء نه ده نو دلته د منګه ستوند دا ده چې د دې کار په واسطه باندې د ملي شورا په کار کې مداخله په نه هویا ما ماده کې بحث دا راغلی ده چې عاجل حالت اوسی دغه د ذاتی امور او کوم قانون کې چې تغییر راغلی دا دومره هم عاجل نه و چې دوه ورځې مخکې د شورا د پرانستنه دوی په باندې کار وکړي او دلته چې بحث د تقاعد راځي طبعا د امتیازات او د معاشات موضوع ده نو مالي موضوع سره اړه لري ولسمشر نشي کولی هغه تقنیني فرمان چې مالي مسایل پکې ښکېل وسي په هغه کې تقنیني فرمان ورکړي نو دغه موارد د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
ډېر تشکر مصباح صاحب کورم ودان په مخامخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي اورېدلې مه هېروئ
امریکا غ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت را لګل دی وای چې د سولې د عالی شورا مرستيال ویل دي چې په دې وروستیو وختونو کې ولایتونو ته سفرونه شروع کړي دي د ولوسی بانفوذ مشرانو سره مشورې کوي چې د سولې په ټینګښت کې ورنه استفاده وکړي مولوی عبدالحکیم مجاهد ویل دي چې تر اوسه د طالبانو سره خبرې ډېرې موثرې نه دي تمام شوې
د سولې په عالی شورا نه وکړه دا چې د شورا لور مسته کې د ورسته په تیرو اوو کلونو کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له طالبانو سره د سولې په کېدو کې نه ده بریالی شوې مګر د دې شورا مرسیال مولوی عبدالحکیم مجاهد وایي تازه هڅې پیل کړې څو د ولسی بنفوذ مشرانو مشورې راټولې کړې او بیا د سولې په قایمېدو کې د مؤثرې وسیلې په توګه ترې کار واخلي
د سولې عالی شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولنو له ټولو سره مشورې وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې د سیو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولو عزت او ابرو خوندي وي
په همدې ترڅ کې د ښاغلي مجاهد په مشرۍ د سولې عالی شورای وپلاوي پرون په لوګر او نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې له ولسی بانفوذ مشرانو سره په دوو جلا غونډو کې مشورې او بحثونه وکړل که څه هم په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په یو شمېر هېوادونو کې په څو اړخیزو غونډو کې مذاکرات شوي خو ظاهرا یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې مګر د سولې عالی شورا مرسیال عبدالحکیم مجاهد وایي هڅه یې دا ده چې د مؤثر خبرو په خاطر د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو نوی باب پرانیزي
البته تر اوسه پورې موږ د وسلوال مخالفینو سره په فراخ ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم واورو د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو هڅې روانې دي کوشش روان ده چې مخ نیغ په نیغه باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسلوال مخالفین خپل ټول هغه نظریات ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په میز باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي
په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل له امریکا غږ سره په خبرو کې د سولې عالی شورا یاده هڅه اغېزناکه بولي خو زیاتوي چې دغه شورا ځینو مهمو ټکو ته نه ده متوجه شوې د عبدالولي وکیل په وینا لازمه ده چې د سولې عالی شورا هم په بشپړ ډول د دریمګړي په توګه رول ولوبوي او هم له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې پورا صلاحیت ورکړل شي.
امدا یو خبر تر پختنه کوم چې سولګر یا جرګمار د طرفینو ساحه ته به تګ راتګ وکولای شي. په داسې حال کې چې دوی د کابل نه دیباندې بیل امنیتي تدابیر تګ نشي کولای، څه چې د مخالف کور ته ورنسي، دغه په چرګۍ ورته کېننې، دغه په ډوډۍ او په دسترخوان لاسونه نیسي، او هغه سره مخامخ خبرې ونه کړي، دغه شکوې او شکایتونه وانورې. نو دا زه دلته او خبرې مې په آر کې، زه دلته او خبرې مې د سولې په دفتر کې، دغه څه لاملونه دي چې د سولې د شورا په لاسته راوړلو باندې په مستقیم ډول باندې تاثیر ګذاره دي.
د سولې عالی شورا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو هڅې پیل کړې، چې د ځینو خبري سرچینو په وینا ښایي په قطر کې به د طالبانو دفتر وتړل شي. افغان دولت دا خبر نه دی تایید کړی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې حالات بدل شوي او لازمي ده چې د طالبانو د دفتر د راتلونکي په اړه جدي فکر وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د ښارونو د پرمختګ لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي، چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې مهمې پروژې عملی کړي شي. د ښارونو د متوازن پرمختګ په هدف په قندهار کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ښاروالانو ملي کانفرنس جوړ کړی و. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د ښارونو لږ انکشاف او پکشي مخ پر زیاتېدونکي نفوس د افغانستان د زیاتره ښارونو د بد وضعیت اصلي سببونه بلل کېږي. د ښارونو د اوسني حالت د تغییر لپاره دلته په کندهار کې په لومړي ځل له کابل څخه بهر د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ښاروالان راټول شوي او د خپلو ښارونو د انکشاف لپاره د یو بل له تجربو څخه خبریږي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالیو د چارو معین عبدالباقي پوپل وایي چې کندهار یې د وروستیو انکشافي پروژو له کبله د خپلو راتلونکو پرمختیایي پلانونو لپاره نمونوي ښار ټاکلی. د زیاتې چې د راتلونکو 15 کالو لپاره د ولایتونو د ښاري پراختیا په مقصد شفافیت، د خدمتونو وړاندې کول، د عوایدو زیاتوالی او په ښاروالیو کې د ظرفیت لوړیدل د څلور مهم اصل ټاکلي.
چې په خپل ښار کې چې عواید که هر څونه زیات شي، هغونه به خدمات زیات شي. د ښاروالۍ څخه یو افغانۍ د باندې نه ځي، هغه نه مرکزي بودیجې ته ځي او یا بل ولسوالۍ ته ځي او یا بل ولایت ته ځي. د ښاریانو پیسې په خپل ښار کې مصرفیږي.
ښاغلی پوپل وایي چې په ښارونو کې متوازن پرمختګ د لږ پرمختللو ښارونو لپاره هم د ډیر انکشاف موقع برابروي. کندهار ښاروالي تر کابل وروسته د عوایدو د راټولېدو له پلوه دوهم ځای لري چې په روان کال کې 450 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د ښاروالیو د نړیوال سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي. د کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل چې د ښاروالانو ملي کانفرنس یې خبرې کولې وویل چې زیاتره ښارونه په ضعیف حالت کې دي چې د انکشاف لپاره د بیا رغونې چارو ته ډیر اړتیا لري.
او موږ غواړو چې د افغانستان هر ګوټ، د افغانستان هر ولایت بلاخره د هیواد د یوې سیمې او د یو فرهنګ لرونکي ښارونه سي. او همدارنګ تاسو خپل په ښارونو کې زموږ د روانو ساختماني او مثبتو پروژو تطبیق تر خپل ولایتو پورې په شکل ورسولای سي.
په ښارونو کې په غیر پلاني ډول د نفوسو زیاتوالی د بیکاری او فقر اساسي لامل بلل کیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان د 15 ښارونو د انکشافي چارو لپاره له مرسته کوونکو بنسټونو څخه په ترکیه کې 200 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندوز کې سږ کال په هغو ځمکو کې د وروجو حاصلات ښه نه وو چې پالیزونه پکې کرل شوي وو. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
د کندوز دهقانان وایي چې سږ کال د پالیزونو پر ځمکه کرل شوو وریجو ښه حاصل نه دی کړی، ځکه چې کار یې ناوخته شوی و او د پخلي پر وخت پرې هوا یخه شوې وه. تاج محمد د خواجه غلطان اوسیدونکی دی. هغه وایي چې سکل دوی د شولو په حاصل کې د ځمکې اجاره هم پوره نشو کړای. نو موړې زیاتوي چې څلويخ دریب ځمکه کې وریجه کړلې وي، خو حاصل یې زکه ونه کړ چې هوا پرې یخه شوې و.
امام تاج محمد ده، تقریبا یو څلويخ دریب شولم کړلې دي، تخم سیله ده پروس کلم دا کرلې پروس کلی اصل یو پدریو سکلی اصل دوی سه زیان وک پروس کلی درې خروار کړو سکلی یو خروارم پوره نکړی شپته منه 15 منه دغه سی جری بوکړلې الاته فدی کې اوسه هوا خراب و نه په ماوا و هلیټوله پوچا راغل شولې اصل کم وک نه اجاره پوره کيو نه د خبره مزدورم پکې لاړو اجاره نه لاړو پسمان دسو
محمد رسول یو بل بزګر دی هغه وای چې په لاس جری بزمکه کې شولې یاوري جی کړلې وي او 3000 افغانۍ پر مصرف کړو خو دوی به د جری په سر 8000 افغانۍ عاید هم ونه لري
نوم محمد رسول دا لقانم شولې مسکل ګرمه سیل په نامه باندې کړلې دي پالې زوم دکوا دام په خانه سو شولې خام پاسه و د تا خپلولې د شولې سم نیمه دوی سي پوڅه دا یوې سي شولې بکې دا یله د اواد یې اخوالي وو او نو وختم و میزان میاش کا و پیخس و شول ټول یخو عالم پوچا پات سو تا دې قلبې پیسې و دې شخماله پیسې دې کوټ پیسې نه زیاتر باندې تاوان سو تقریبا لږ جری بمد کم شول کړي دا لږ جری بمد ک کیا څه سلور خروار پیند خروار شول و پکې و کونه پکې تقریبا یو لک ته 90000 روپے پورې په دې مصرف راغله مصرف چیرته پورا کړي نیم پنی منم پاس پاتې کی پندې درې خروار باندې مصرف پر کما او کزه اجاره ور کما شول ټول پوچا دا نو دا مصرف اعلان نه دا وتلای اجاره خو سرباره تاوان ده نو دی قاند سه په دې اندازې و زپل سه سينورا په تلس کلو پورې ولا سال جگنه کی
د زراعت مسولین وای چې د قندوز دهقانان لوریجو څخه د نورو فصلونو په پرتله خه عاید اخلي خو کله چې طبي ستونزې ولري په هغه وخت کې دهقانان زیانمن کیږي د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر فقیری وای چې غنم په یو جریب باندې لسلو تر یو سلو شل منه حاصل کوي خو د شلو فصل بیا په یو جریب باندې ل یو سلو شل نه تر یو سلو څلوېخ منه پورې حاصل ورکوي
نری اوریجې شلو چې لاس تر ازي یو سلو 15 دیش منه په نری اوریجې او تقریبا یو سلو 50 منه په غټو اوریجو کې حاصل لاس تر ازي په یو جریب کې
په قندوز کې کده د دهقانانو زراعت حاصل وکړي او کوي ونه کړي خو وسلوال طالبان ترې د عشر په نامه لسمه برخه اخلي سکل د قندوز یو شمیر دهقانان وایي چې د دوی شولو یا وریجو ښه حاصل هم نه دی ورکړي او د ټول تاوان او مالی زیان سربیره یې ترې عشر هم ټول کړي دي ګل ریمی نزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
د لاسي صنایعو د شرکتونو مشران د افغانستان د حکومت نغواړي چې د بازار مندلو په ساحه کې ورسره مرسته وکړي جمیلې سادا چې په کابل کې د کلیوالي صنایعو په نندارتون کې ګډون کړی دی ویلې دي چې د ننګرهار په ولایت کې 200 ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې د پاره یې کوششونه زیات کړي دي حکمت سروش رپورٹ را لیکل دی
جمیلہ سادات منوم دے د جمیلہ سادات د لاسی صنایع د شرکت محصول ایم او دا غشان چې د منګه د ننګرهار په ولایت کې چې په مختلفو ولسوالیو کې منګه دا خزې دي چې موږ سره تقریبا 200 خزې ما سره کار کوي چې په مختلفو برخو کې کار کوي چې هغه د صادرونه دي چپنې دي کورتیګانې دي د پنی دي بکسکونه دي مردانه لباس دي قنداري دوزی و غیره دا د هغه خزو په ذریعہ باندې موږ هغه ته جوړو هغه ته دسمز ورکو بیا د هغه موږ سامان راټولو او دغه سن ماجګه په بازار ته راوړو او د هغه لپاره د خرڅلاو زمينه برابرو فلحال ننګرهار او کابل کیو خو نظر په هغه تاسو کوئی چې په عمومي توګه په ټول افغانستان کې امنیتی شرایط مثلا موږ چې نور ولایت تلاش نظر په امنیتی مشکلات باندې نشو کولای چې لور ولایت ولایت تلاش او اوس فلحال په دوه درې ولایتو کې کار کوو او زمونږ هم دا عمده ستونزه یا مشکل هم دا دی چې زمونږ د مارکیټینګ نظر امنیتی مسائل یا بعض نور مسائل چې هغه باندې زمونږ د مارکیټینګ ډیر کمزوری دی چارواکو څخه دولت مردانو څخه زمونږ ایله دا ده چې دغه سې نمایشګاهاوې په هر ولایت کې جوړېږي حتی په مثلا که ډېر اروپایي هیوادونه نه وي په منځنۍ آسیا کې آسیایي هیوادونه ته زمونږ دغه سې نمایشګاهاوې بوځي چې هلته موږ د خلکو سره وګورو قراردادونه وکړو او هغوی ته سامان ولېږو کله چې موږ بهرنی بازار ونه لرو داخلي بازار زمونږ دومره هغه نه دی نو هیله مند یم چې موږ ته آسیایي ملکونو کې یو بس نمایشګاه زر تر زره جوړې کړي دولت مردانو چارواکو نه هیله لرو چرته بیا موږ کولای شو قراردادونه وکړو. یو خدای دې چې موږ دلته څومره د مختلفو ولایتونو د څلور دیرش ولایتو د افغانستان ټول صنعتکاران دلته راغلي. دلته به تبادله د افکار کېږي. یوه لاره دا ده چې موږ مثلا هغوی موږ نه ډیزاینونه اخلي، موږ هغوی نه ډیزاینونه اخلو، مثلا د بعضې خبرې هغوی سره کوو، غیر له دې نه نور قرار خلک راځي چې زموږ سامان خوښیږي. مثلا وایي چې موږ ته دولس جوړې جامې یا شل جوړې یا پنځوس جوړې جوړې کا، زموږ دا بازار موندنې دپاره هم یو لاره هواروي.
نا رادیو دویما سهارنۍ خبرونه اوري. د هلمند یوې لیکوالې په افغانستان کې په لیکوالۍ کې دویم مقام ګټلې ده. په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت په نهو هنري برخو کې نږدې دیش هنرمندان، لیکوالان او شاعران وستایل. نسیمی باری د لیکوالۍ په برخه کې دویم مقام وګاټه. زمونږ همکار لیمی نیازی ورسره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی.
نسیما باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی.
له هلمند ولایت څخه د لیکواله نسیما باری نومیږي. نن یې په کابل کې د افغانستان په کچه په لیکوالۍ کې دوهم ځای خپل کړ. نسیمې باری چې په آنلاین بړی سیاسي علومو کې ماسټري کړې ده، په هلمند کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي او تر څنګ لیکواله هم ده. نسیمه دوه چاپ شوي ټولګې لري او یوازې د ښځو د ستونزو د حل په موخه لیکنې کوي. له هغې څخه مې پر ټولنې د لیکوالۍ پر اغېزو پوښتل.
ډېر مثبت بدلون راځي. د مثال په توګه هغه ناخوالې چې موږ په ټولنه کې لرو، موږ په کورو کې لرو، موږ ستاسو د کورونو کیسې دي، بدبختۍ دي چې موږ لرو، هغه ته موږ غاړه نه ایږدو، هغه پر ځان باندې نه منو یا هغه ته ارزښت نه ورکوو. کله چې دا د هنر په ژبه راټولې سي، د هنر په ژبه خلکو ته وړاندې سي، طبعا پر خلکو ډېر مثبت تاثیر کوي. او دا مثبت تاثیر ما خپله ولیدی. کله چې ما دا کتاب ولیکئ یا زما د کیسو تاثیر ما پر خلکو ولیدی، خلکو هغه کیسې ډېرې خوښې کړې. یعنی واقعا دغه پر ځان باندې ومنل چې اوس موږ په ټولنه کې یو ښځه هم دومره بدبخته ده، یو ښځه هم دومره د ناخوالو سره مخ.
نسیمه باری وای دا به د خپل اخیستل شوې جایزې پیسې په هلمند کې د یوې بل هلمندې لیکوالې د کتاب پر چاپ لګوي. له نسیمه باری مو په هلمند ولایت کې د نورو لیکوالو نجونو په اړه وپوښتل.
دا چې ما کیسې ولیکلې، زه خلکو تشویق کړم، وې ستایلم، نو ډېرې نجونې ډېرې خوندې وس تشویق سوې. هغه دې ته زړه ښه کړی دی چې موږ شعرونه لیکو یا لنډې کیسې لیکو، راولاړ سوي دي چې موږ دا کار وکړو. زه به درته وایم چې دوی نجونې زما سره تماس نیولی دی چې د یوې د شعر و شاعري کتاب دی. همدا مې اروانو هیله وه چې کله دا پیسې واخلم، په دې پیسو باندې د هغې کور د هغې خور کتاب ورته چاپ کړم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د افغانستان د ولسمشر په لارښوونه د ازادۍ د ورځې په مناسبت د افغانستان په کچه د ګډ شمیر افغان هنرمندانو د غوره اثارو یوه سیالۍ جوړه کړې وه او د دغې سیالۍ نتایج د غوره هنرمندانو د اثارو له کتلو وروسته نن د سې شنبې په ورځ اعلان شول چې دیرش افغان هنرمندان، لیکوالان، شاعران، طنز ویونکي، د تیاتر ممثلین، انځورګران او د سینما لوبغاړي پکې وستایل شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست محمد رسول باوري وویل
موږ په نهو برخو کې جوري هیئت وټاکئ او د نهو برخو د جوري هیئت نتایج تقریبا د شپږو میاشتو په جریان کې همدا و چې نن یې لومړۍ، دوهم، درېیمه درجه مخکشان د خپلې برخې په ګوته کړله او هغو ته به نن جوایز ورکړله.
په دغه غونډه کې شانواز باقر د شعر او نصیر احمد احمدي د لیکوالۍ په برخه کې لومړي مقامونه خپل کړل.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خپرونه همدلته پای ته ورسېده.